افغانستان کې د ماشم شپږ بجې سوې ده. نیم ساعته خبري مجله ده. سلامونه. په قطر کې د روانو مذاکرو حال درکوي چې د مذاکره کوونکو ډلو ترمنځ د ځینو اختلافاتو راپورونه ورکول سوي دي، خو پایله خبرونه کېږي له فریبا ظاهر نه اوري.
په سر کې د مهمو خبرونو سرچکې. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا متحده ایالاتو ځانګړی استازی وړاندوینه کوي چې طالبان به شایي یوې سیاسي موافقې ته تر رسېدو دمخه دایمي اوربند ونه کړي. د کاپیسا امنیتي مسؤلین وایي په دې ولایت کې د غیر مسؤول وسوالو لخوا پر دوو نجونو ډله ییز جنسي تېری سوی. او د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي نن د یوې پوځي نسکورې سوي الوتکې د قربانیانو لپاره یوه ورځ ملي ماتم اعلان کړه. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا متحده ایالاتو ځانګړی استازی وړاندوینه کوي چې طالبان به شایي یوې سیاسي موافقې ته تر رسېدو دمخه دایمي اوربند ونه کړي. زلمی خلیلزاد پرون د پی بی اس نیوز اور امریکایي رسنۍ د خبريال د یوې پوښتنې په ځواب کې دا خبره وکړه.
I think you're right that the Talibs will not accept
فکر کوم تاسو سم وایست چې طالبان به تر هغه یو ورخیز او دایمي اوربند ونه مني چې یو سیاسي حل لار نه وي موندل سوی، او دا په نورو ځایونو کې هم په ورته شخړو کې به ساري کار نه دی. زه فکر کوم هغه د تاریخوالي کمواله عملی کول سي او په پام کې به یې ولري. البته دا په دې پوري اړه لري چې وړاندیزونه څه دي.
د څرګندونې داسې مهال کېږي چې په قطر کې د افغان حکومت او طالب استازو ترمنځ د سولې خبرو سره هم مهاله د افغانستان په بیلابیلو ښارونو کې درنې جګړې هم دوام لري. زلمی خلیلزاد دا هم ویلي چې د روانو جګړو د ډیروالي سره سره د تاوتریخوالي سطح او د ملکي او پوځیانو د مرګ ژوبلې شمېره د پروسس کال تر همدې مودې پرتله کمه ده. د امریکایي ډیپلومات زیاتوي چې د جګړو د دواړو لورو لخوا د تاوتریخوالي کمېدو ته اړتیا ده. د کاپیسا امنیتي مسؤلین وایي په دې ولایت کې د غیر مسؤولو وسلوالو لخوا پر دوو نجونو ډله ییز جنسي تېری سوی. یوې سرچینې چې د موضوع د حساسیت له کبله یې نه غوښتل نومې واخیستل، سي ازادي راډیو ته وویل چې دا پېښه تېره شپه د کاپیسا ولایت په حسیدوم ولسوالۍ کې سوی. د دغې سرچینې په وینا یوولسو نامعلومو وسلوالو پر دوو پیغلو نجونو ډله ییز جنسي تېری وکړ. سرچینه زیاتوي د پېښې عملین له سیمې تښتېدلي دي او د کاپیسا پولیسو په دې اړه پلټنې پیل کړې دي. په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل سوي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي نن د یوې پوځي نسکورې سوي الوتکې د قربانیانو لپاره یوه ورځ ملي ماتم اعلان کړه. ولسمشر زیلنسکي چې په خارکیف کې د لویدلې الوتکې سیمې ته ورغلی وو، دغه ورځ سپارښتنه کړې چې د دې پېښې د ارزونې پر مهال د نورو ان شپږوش ډوله الوتکو پروازونه وڅنډول سي. د الوتکې چې پرون نسکوره سوي د پوځ په وینا له ټولو وویشتو سپرلیو څخه یوازې یو کس ژوندی پاتې سوی دی. د اوکراین هوایي ځواکونو ویلي دي چې دغه الوتکه پرون په شمال ختیځ سیمه خارکیف کې د کښېناستلو پر مهال لوېدلې ده. چارواکو وروسته ویل چې یوه پیلوټ د الوتکې د تر کښېناستو لږ دمخه د یوه انجین د خرابوالي راپور ورکړی دی، خو د پیښې اصلي علت تر اوسه معلوم نه دی او په اړه یې تحقیقات جریان لري. په بیلاروس کې د ولسمشر الکساندر لوکاشینکا پر ضد اعتراضونه چې تر یوې میاشتې ډېره موده کېږي لا هم دوام لري. لوکاشینکا د اګست 9 ولسمشریزو انتخاباتو د ګټلو ادعا کوي، خو مخالفین یې په ټاکنو کې د پراخو درغلیو تور پورې کوي. یو شمېر معترضې میرمنې چې ډېرې یې له ځانه سره ګلان لېږدول نن په مینسک کې په لاریون راوتلې وې. په بیلاروس کې د ازادي راډیو خبریال وایي چې د بلواز ضد پولیسو سمدستي مداخله وکړه او لشته لږ لس میرمنې ونیولې. په نیول سویو کې درې اویا کلنه نینا باهینسکایا هم شامله ده. د له جسمي اړخه کمزورې خو یوه قاطع میرمن ده چې د لوکاشینکا پر ضد اعتراضونو کې پرله پسې ګډون کړی دی. دغه اعتراضونه پر مینسک سربیره په نورو ښارونو کې هم سوي دي. الکساندر لوکاشینکا د پراخو اعتراضونو سره سره د سپتمبر پر 23 د ولسمشرۍ لوړه پرځای کړه. د بشری حقوقو یوې بندي ایرانی فعال نسرین ستوده خپل د نه خوړو احتساب پاتې ورسوه. د نوموړي میړه رضا خاندان نن پر ټولنیزو رسنیو ولیکل چې میرمنې د نازک روغتیایي وضعیت له کبله دا اقدام وکړ. نوموړي د اګست له 11 څخه د تهران په ایوین زندان کې د نه خوړو احتساب پیل کړی وو او دلیل یې دا ښودلی و چې په ایران کې سیاسي بندیان د کورونا وایرس له خطر سره مخامخ دي. نسرین ستوده د سپتمبر پر 19 د خراب روغتیایي وضعیت له کبله روغتون ته انتقال سوه، خو څلور ورځې وروسته بیرته زندان ته وړل شو. نسرین د 2013 کال په جون میاشت کې په تهران کې لخپل کور نیول شوی و. نو موري د سیاسي بنديانو چې په غوي کې د جبري حجاب پر ضد اعتراض کوونکي شزي هم شامل دي، د دفاع په تور په 18.5 کال بند او 1.43 دورو محکوم شو. دا باید 12 کال بند تیر کړي چې په ضمانت ته خوشی کېدو شرایط پوره کړي. او راپورونه وایي د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ترامپ په پام کې لري یو محافظه کار قاضي امي کاني باريت د سترې محکمې د مشر په توګه معرفي کړي. تمه ده چې ولسمشر ترامپ نن مازدیګر دا اعلان وکړي. دا راپورونه داسې مال خبریږي چې د امریکا ولسمشر انتخاباتو ته یوازې څو اونۍ پاتې دي.
د افغانستان د څولویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه
دا هم د افغانستان د راتلونکو څلورويستو ساتونو د هوا حالات چې د افغانستان د هوا پیژندنې ملي ادارې د وړاندوینې اټکل کړی. کابل اسمان موریز د تودوخې لوړه درجه 22 ټیټه 14، هرات اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 13 ټیټه 12، مزار شریف اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 22 ټیټه 14، په کندهار کې به هم اسمان شین وي د تودوخې لوړه درجه 13 ټیټه 14، او په جلال آباد کې به اسمان نیموریز وي د تودوخې لوړه درجه 15 ټیټه 21 اټکل شوی ده.
رحمت الله افغان د حواله حال خبر کړنن شنبه ده د تلیا میزان 15 د سپتمبر شپږ وشتمه. په قطر کې د روانو مذاکرو حل درکو چې د مذاکره کوونکو ډلو ترمنځ ځینې اختلافات راپورونه ورکول سیوی. آیا دا غونډه نن کیږي او که څنګه د مذاکره کوونکو ډلې یو غړي
نن له وخت نه مخکې ده سيزو وایم سي نن به د مقابل لوري د پلاوي سره د موږ اي حد وکول سي زمينه به مسايده سي کی بني سکه بکې نه ني.
په کابل کې د ډاکټر نجیب الله د څلورويشتم تلین په مناسبت رابلل سوي غونډه لغوه شوه. د هغه پلویانو اعتراض کړی. بل خو د کابل په شمال کې د طالبانو پر ضد مظاهره و.
از نظر انسانی هم قتل عام کردن مردم ما را. به هیچ صورت ما را فراموش نمی کنیم. طالبان یک گروه تروریستی و جنایتکار است.
په یو ځانګړي راپور کې اوري چې څلورويشت کاله مخکې په دې ورځ طالبان کابل ته ننوتله او خپل واکمني یې پیل کړه. خلک خپل خاطرات شریکوي.
کوم بیرغونه سره راغله کې وته همداسې ورو افغانستان یې ونیول.
دا هم اوري چې په نړۍ کې د کورونا وایرس مثبتې پیښې زیاتې سوي دي. په قطر کې د طالبانو په مرکزی هیات کې بي سرچيني ازادي رادیو ته ویلي چې نن به د دوړو خو ترمنځ کوم غونډه ونیسي. خو د دولت د مرکزی پلاوي غړي شریفه زرمتی به وایي چې په دې اړه څه ویل تر وخت مخکې خبره ده. په قطر کې له دوه اونیو باسن ورسته کړنلار نه هاي سوي نه ده. طالبان تور پوری کوي چې د حکومت د مذاکرتي پلاوي غړي په یو وخت لنی دي، خو په دوه کې د سولې د خبرو لپاره یو سرچینه دغه موضوع راوي او وایي چې د طالبانو پلاوي کافي صلاحيت نه لري. د دیوی نادر راپور له خان محمد سین.
د دوه ونه په تیرېدو سره لا هم د قطر په پلازمینه دوحا کې د حکومت او طالبانو د مرکزی پلاوی ترمنځ د خبرو کړنلار نه درستی شوی او اټکل کیږي چې نن به هم کومه ناسته ونه شي. د طالبانو په مرکزی پلاوی کې یوې سرچینې د موضوع د حساسیت لامل د نوم د نه خودلو په شرط د شنبه په ورځ ازادي رادیو ته ویلي چې حکومتي پلاوی یو خلنه نه دی ځکه خبرې زندېدلې دي. سرچینوی دا چې د پلاوی غړي د بیلابیلو خواو او ګوندونو استازي توپ کوي، هر یو مجلس ته نوې غوښتنه راوړي او په کومه کې چې خبره پایلې ته نږدې شي دوی له مجلسه وځي او کله چې بیرته راستان شي تعبیر بدل شوی وي. سرچینه پورتوري کوي چې حکومتي پلاوی د پریکړو صلاحیت نه لري، خو په دوه کې د سولې د خبرو یو باخبره منبع دغه موضوع ردوي او وایي چې د طالبانو پلاوی کافي صلاحیت نه لري او همدا موضوع لامل شوی چې خبرې وځنډیږي. خو د حکومت د مرکزی پلاوی یو غړی شریفه زرمتی بیا دا خبرې ردوي.
مقتدی ښاغلی ولسمشر ډاکټر صاحب اشرف غنی له طرفه د تر ډیره بریده پوری د پریکړو او د فیصلو اجازه او صلاحیت راکړل شوی ده، پرته له هغه ملي غټو موضوعګانو نه چې هغه به د افغانستان لوی جرګې فیصله کوي، د افغانستان حکومت او د پارلمان غړي به پرې پریکړه کوي، هغه مسایل به وسی. دوی ته په پاته کې غیر له موږ د ډیرو مسایلو د ډیرو موضوعګانو د پریکړو او فیصلو صلاحیتونه لرو.
د طالبانو دغه نومپټه سرچینه ویلی چې نن شنبه به د دواړو خواو ترمنځ کومه ناسته ونه شي. خو د حکومت د مرکچي پلاوی غړی شریفه زرمتی بیا وایي په دې اړه څه ویل له وخته مخکې دي. مخکې له دې څو ځله دا غونډې د ورځې په پای کې شوي دي. د افغان حکومت او طالبانو د مرکشي پلاوی ترمنځ د بین الافغاني خبرو د پیل په هدف د روان میلادي کال د دسمبر په 12مه د قطر په پلازمینه دوحه کې دواړه خواوې سره مخامخ شوې. په ورته وخت کې د سولې په چارو کې د دولت د وزارت ویاند ناجیه انوري هم وایي چې د افغان حکومت مرکشي پلاوی د افغانانو د خپلمنځي خبرو د پرمخ بیولو لازم صلاحیت لري.
همدا چې د افغانستان مذاکراتي پلاوی مختلفو گزینو په ګوټه کې تر څو چې یو مناسبې نتیجې ته ورسیږو دا په خپله دا په ډاګه کوي چې د افغانستان اسلامي جمهوریت مذاکراتي پلاوی د پوره او لازمو صلاحیتونو څخه برخمن دي.
خو د افغانستان د سولې انسټیټیوټ بیا وایي چې د طالبانو او د افغان حکومت مرکچي پلاوی یو هم د خبرو د پرمخ بیولو پوره صلاحیت نه لري. د دغه انسټیټیوټ مشر یاسر احمدزی آزادی راډیو ته وویل طالب مشران باید خپل مرکچي پلاوی ته پوره واک ورکړي او افغان مرکچي پلاوی هم باید په یو خوله بین الافغاني مذاکرات پرمخ یوسي څو د ډاډ فضا رامنځته او مذاکرات ښه پایله ورکړي.
په قطر کې مو د روانو مذاکرو په اړه واوریدل چې دوی اونۍ کیږي او لا هم ځینې لانجمن موضوعات حل سوي نه دي. بلخوا د سولې په چارو کې د دولت د وزارت ویان دوی د دولت پلاوی توانېدلې په قطر کې د طالبانو له هیئت سره پر ځینو مسایلو سلا وکړي. ناجی انوري نن رسنیو ته په یو لیږلي ویډیوي پیغام کې ویلي د مذاکرې شای نور هم وغځیږي.
پلاوی چې اړین وخت ورسره دی د مقابل لوري لپاره ګڼ شمېر وړاندیزونه چمتو او د مذاکراتو په جریان کې وړاندې کړی دی. مذاکره دوه اړخیز بهیر دی او په ځینو مواردو کې مشترکو ټکو ته د رسیدو لپاره اوږدېدای شي. مونږ په پریکنده هوډ سره د افغانستان د خلکو د غوښتنې په پام کې نیولو سره ګام په ګام پر مخ ځو.
په همدې حال کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړی استازی اټکل کوي چې طالبان شایي یوې سیاسي موافقې ته تر رسیدو د مخه دایمي اوربند ونه مني. زلمی خلیلزاد پرون د پی بی ایس نیوز اور امریکایي رسنیو د خبريال د پښتنې په ځواب کې دا خبره وکړه.
I think you're right that the Talibs will not accept
فکر کوم تاسو سم وایست چې طالبان به تر هغه یو ورخیز او دایمي اوربند ونه مني چې یو سیاسي حل لاره نوي موندل سوي او دا په نورو ځایونو کې هم په ورته شخړو کې به ساري کار نه دی. زه فکر کوم هغه د تاریخوالي کموالي عملی کول زم او په پام کې به یې ولري. البته دا په دې پوري اړه لري چې وړاندیزونه څه دي. دا څرګندونه داس وخت کې چې په قطر کې د افغان دولت او طالب استازو ترمنځ د سولې خبرو سره مهاله د افغانستان په بیلابیلو شهرونو کې درنې جګړې روانې دي. بلخو نن د کابل په شمال کې د طالبانو پر ضد مظاهره وه. برخوالو طالبان یو جنایتکار ډله وبلله. خو د طالبانو یو ویاند بیا وایي چې دغه مظاهرې د په اصطلاح د شر او فساد د پاتې غړو لخوا تنظیم سوي. ناجیه صفه یو نور تفصیل.
په داسې حال کې چې د قطر په پلازمینه دوحه کې د حکومت او طالبانو د مرکچي پلاو ترمنځ د سولې بین الافغاني خبرو په کړنلاره بحثونه کیږي، د کابل په شمال کې څلګونو کسانو کابل ته د طالبانو د راتګ د څلورویشتمې کلیزې په مناسبت د دې ډلې پر ضد مظاهره وکړه. مظاهره کوونکو اجباري کړه کېدو ته د شمالي د خلکو اړ کېدل او په سیمه کې د انګورو د تاکونو لمنځه وړل د طالبانو لخوا جنایت وباله او پر ضد شعارونه ورکړل. د لاریون یو تن سمبالونکی محمد سالم په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
در پنج میزان سال 1375 وقتی طالبا
د 1315 یم المریز کال د میزان په 15 منیټه کله چې طالبانو شمالي ونیو لومړی کار یې د ونو پر کول وو. وروسته یې کار پر یو سوځدل ځمکه د سیاست په لیکول وو. د ماشومان او مېرمنو وژلو باندې لاس پورې کړ. نو هیڅ کله هغه ورځ نه سو هیرولای.
نه شپته کلن نورګل د مظاهرې په سنډه کې ازادي راډیو ته ویل طالبانو چې کله د 1315 یم المریز کال د میزان په 15 منیټه کابل ونیو ما مېرمن او درې ماشومان وژل شول.
اومدن دا کاریز میر از مره
کله چې په لومړی ورځ طالبان کاریز میر ته راغلل
زما درې زامن او مېرمنې شهیدان کړل او زمون کورونه هم وسوځول. کچیرې طالبان سوله وکړي مونږ هغوی بخو. خدا نه منو چې اسلامي امارت راشي او طالبان واک ته ورسیږي.
د کابل پروان لوی لارې مظاهره کوونکي وایي نړیواله ټولنه باید پرې نږدي چې طالبان د واک برخه شي. مظاهره کوونکو جمهوریت د ښځو ازادي د رسنیو ازادي او د اساسي قانون خوندیتوب خپلې سرې کرښې وګڼلې. د کابل د شمالي سیمو مظاهره کوونکو ویل طالب ډله د جنایت ترسره کولو له امله باید له خلکو بخښنه وغواړي. یو تن لاریون کوونکی محمد نصیر:
دا روښانه ده چې طالبانو لاس په تاوتریخوالي پورې کړ. د میزان پنځمه هغه ورځ وه چې طالبانو کابل اشغال کړ. د خلکو کورونه یې وسوځول، کونډې پر ځای پاتې شوې.
د نننی مظاهرې په لس کیلومترۍ کې د شکردرې ولسوالۍ په ځینو برخو کې هم طالبان فعالیت لري.
عمردل چې د کابل په شمال کې د طالبانو پر ضد مظاهره وه او برخوالو یې پر طالبانو انتقادونه وکړل، خو ذبیح الله مجاهد چې ځان د وسلولو طالبانو ویان معرفي کوي، دغه مظاهرې د ده په اصطلاح د شر او فساد د پاتې غړو کار بولي. طالبان زیات وخت ځینو جهادي ډلو ته چې تر دوی مخکې په واک کې وو د شر او فساد اصطلاح کاروي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
دوی نیمې لسیزې مخکې له څو خواوو کابل ته د طالب وسلولو چټک پرمختګ ښاریان او نړیوال په یو ډول حیران کړل. د مینې همدا ورځ وه چې په څو ساعتونو کې کابل ښار او ټول دولتي تاسیسات د یوې داسې ډلې لاسته ولوېدل چې د ادارې بڼه یې تر اوسه په هېواد او سیمې کې انګازې لري. له دغې پیښې څلورویشت کاله وروسته له طالبانو سره د روغې پیل سوو خبرو د طالبانو په اړه چې پنځه کلنه واکمني یې د امریکا په بریدونو ړنګه شوې وه، هیلې، پوښتنې او اندېښنې ګډې جوړې کړې دي. خطر پردیس د څلورویشت کلونو پر دغو لوړو ژوړو تیر سوی دی.
د ماهیپر کاکه واګه تنګي او د څرخی پله همدا سړک د 1989 کال د سپتمبر پر شپږویشتمه د هغو سلګونو او زرګونو وسلوالو د چټکې تیریدنې شاهدان و چې تر دغې شیبې یې د تر ټولو لوی مړۍ ترلاسه کولو ته شیبې شمیرلې. د کابل نیول
کابل کې داسې طالبان راغله چې سار اعلان وکړي د شپې سار ته راغله په یو سات کې دا ټول کابل ونیا. هر یو څوډیم پر دې تصمیم جوړ ټوکو د وام بجې اوس مخ په دې واړه او بلې پاتې
کوم بیرغونو سره راغله کې وته همداسې ورو ورو افغانستان یې ونیول.
سپین پګړی او تورګیرو وسلوالو په لومړني اقدام کې هغه ځای په نښه کړ چې مسؤلیت نړیوالو قوانینو تضمین کړی و. د ملګرو ملتونو دفتر نښه یو ځانګړی کس و، نجیب الله، پخوانی ولسمشر چې په 1999 کال کې د خپل واکمنۍ تر نسکورېدو وروسته پکې پناه اخیستې وه. سنگر نیازی د هغه وخت د خپل د سترګو لیدلی حال داسې بیانوي:
ډاکټر نجیب الله دومره زخمی شوی او په مخ او تندی باندې چې د پیژندلی وړ نه و. زه نږدې ورغلم، نږدې چې ورغلم دی مې فقط د لاسونو له بندونو پیژنده او له دې ټنډ چون زړیدلی حالت و. په زړیدلی حالت کې د پیژندګلوی د سخت او بل ټپي مو ډېر سخت.
هغه مهال چې طالبان کابل ته کله راغله، د وخت حاکم ټولګي چې مشري برهان الدین ربانی کوله، پرته له سخت مقاومت څخه کابل پریخود او د کابل په شمالي لار چې زه همدا اوس همدل ته ولاړیم، په شاشول او کابلیت طالبان ته پریخود.
سلیم محمد ریګستانی چې هغه محل د متحد جبهه غړی و، له ازادي رادیو سره په خبرو کې وایي:
د وخت جمهور رئیس برهان الدین ربانی او دفاع وزیر احمد شاه مسعود لازم نه ګڼل چې کابل ویجاړ او نور هم ویجاړ شي، نو په همدې دلیل یې پریکړه وکړه چې د کابل د شمال لارې کاپیسا، پروان او پنجشیر ولایتونو ته شاتګ وکړي.
د کابل نیولو سره سم د ادارې هغه بڼه چې لومړی کندهار او ورپسې هرات، مزار شریف، جلال آباد او نور افغان ښارونه د مخه تجربه کړي وه، پر دې ښار هم پلنه شوه. ګیری جبری شوې، نجونې له کار او زده کړو راوګرځول شوې، د ټلویزیون لیدل بند شول، موسیقي نه اسلامي وبلل شوه او ډېری نورې فردي او ټولنیزې ازادۍ چې د دې ښار وګړي ورسره په وروستۍ نږدې یوه پیړۍ کې آشنا شوي وو، له منځه لاړې. خو د کابل په نیولو هم په افغانستان کې جګړه چې طالبانو یې د ژر پای ته رسېدو ژمنه کړې وه ونه درېده. ل پلازمین وتلو ځواکونو چې ورسره د متحد جبهه یا په عام اصطلاح شمالي ټلوالې په نامه مشهور شول، کلک مقاومت ته دوام ورکړو. شمال لور ته دغه ډلې پرمختګ ودراوه. طالبانو له څو ځلې نابریالۍ هڅو ورسره د پرمختګ بل لار غوره کړه. ل لویدیځ پر شمال ورغلل او خارونه ولسوالۍ یو بل پسې ونیولې او تر هغه چې امریکایانو د 2000 لومړي کال په منی کې پرځول ل یو دوه ولایتونو پرته د هواد نورې ټولې سیمې ولککړي. د طالبانو پخوانی چارواکي عبدالحکیم مجاهد بیا له ازادي رادیو سره په خبرو کې د طالبانو د واکمنۍ په اړه داسې وایي:
د طالبانو غټي مخي او اهداف هم دا و چې په افغانستان کې امنیت راولي او د افغانستان ملي وحدت تضمین کړي او سره سره مواد مخدر د افغانستان د ټولن لری کړي. ولیکله چې د حکومتداري وخت راځي، هغوی یوازې سر باندې په افغانستان باندې حکومت شروع کړي چې د انحصار مسله وه.
خو د خاورې او خارون نیولو طالبان ته د نړیوال مشروعیت پراوستلو کې مرسته ونه شوای کړی او لای واکمنۍ د طالبانو په نامه یادیده. او نړیوالو د برهان الدین رباني په مشروعی پرځول شوې اداره د افغانستان د قانوني حکومت په توګه په رسمیت پیژندله. او همدا نه پیژندل شوې واکمنۍ هم د یو عرب جهادي اسامه بن لادن پر سر له امریکا سره په ناندریو وبایلله. او تیر نږدې شل کال د یو وسلوال مخالف ډلې په توګه واک ته د بیرته ستنېدو هڅې جاری وساتلې. په داسې حال کې چې جګړه یې لا هم هماغه ستوده ساتلې، له افغان حکومت او سیاسي ډلو سره د سولې خبرو ته یې هم په پای کې هو وویل او ورته کېناستل. همدې کار په افغانستان کې د هیلو ترڅنګ چې د جګړې پای ته رسیدو ته یې لري دا پوښتنې وندښنې هم جوړې کړې چې په سخت دریځې ازمایل شوې ډله طالبان که بیا په یو ډول نه یو ډول واک ته ستنېږي څه به کوي. د ځواب لپاره ټول سترګې هاخوا وړاندې په خلیجي ښار دوهې ګنډل شوې دي.
ومردل چې څلرویشت کاله مخکې په دې ورځ وسلواله طالبان کابل ته ننوتل او د هغه وخت د حکومت واګې په لاس کې واخیستل. په دې ورځ پخوانی ولسمشر ډاکټر نجیب الله د طالبانو لخوا ووژل سو. د افغانستان د پخوانی ولسمشر نجیب الله لاسکونو پلویانو د نوموړي د څلرویشتم تلین د لغوه کېدو په عکس العمل کې مظاهره وکړه. ټاکل شوی چې نن دغه ورځ د لوی جرګې په تالار کې ولمنځل سي، خو د ځینو جهادي ګوندونو په غوښتنه دغه مراسم لغوه شول. ناجیه ساپی دغه مظاهرې ته ورغلې وه.
دا د لوی جرګې د تالار خیمې ته څیرمه د افغانستان د پخواني جمهور رئیس نجیب الله د لسګونو پلویانو غږونه دي. مظاهره کوونکو ملي بیرغ او د نجیب الله تصویرونو په لیکدولو سره د نوموړي د څلرویشتم تلین د یادغونډې لغوه کېدل وغندل. د مظاهرې دوه تنو ګډونوالو محمود او منیر ازادي راډیو ته وویل:
حالانکه زما پلار د مجاهدو یو غټ ډګروال دی، خو زه د ډاکټر نجیب الله هغه تګلار از مصالحي سیاست چې د سولې روغې جوړې دغه طرفدار یم.
چې مونږ کتابونه د کتلې دي، اته کوم ویډیو وي، کوم خبرې کړې دي، شواري صحیح و، ادب صحیح و، د افغانستان جوړونکو برسګر و، تلار خو دی و شخص نه نه.
د کابل خار په یو بل سنډه کې د دغه مراسمو جوړونکو کمیسون غړي وایي د نجیب الله د منځغونډې لغوه کېدل د اساسي قانون خلاف عمل دی. د کمیسیون یو غړي احمد شاهین ازادي راډیو ته وویل چې دوی د مراسمو لپاره بشپړ چمتووالی نیولی و.
لبد مرغه چې موږ په نسو چې دا شفاهي هدایت چا ورکړی دی، خیمه پر موږ وتړله. دا نه یوازې خلاف د قانون دی او دا موږ د دیموکراتیک ارزښتونو په مغایرت کې دا تعبیرو او دا بولو.
دغه غونډه ورسته تر هغې لغوه شوه چې د حکومت لخوا د لوی جرګې په خیمه کې د ډاکټر نجیب د څلرویشتم تلین په مناسبت د غونډې د جوړولو په تړاو یو شمیر سیاسي ګوندونو بیلابیل غبرګونونه درلودل. دوی د اعلامیې په خپرولو سره د دغه مراسمو د لغوه کېدو غوښتنه وکړه. د حزب اسلامي د سیاسي دفتر رئیس غیرت بهیر ازادي راډیو ته وویل:
یو اعلان یې خبره کړه، په خپل اعلان کې خپل دریز سرګند کو. د دې عمده دلیل هم دا و چې دا موږ د یو نیم میلیون شهیدانو سره جفا و، د پنځه میلیون مهاجرینو سره جفا و، لکاو کونډو رندو یتیمانو سره سره جفا و چې د دغه یو شان تجلیل وشي. په دې حکله باندې د دولت مننه کوو او دا پر ځای اقدام وکړو.
حکومتي سرچینې په دې اړه له سویلو ډډه کوي. طالب بیان ذبیح الله مجاهد په یو پیغام کې ازادي راډیو ته وویل چې نه غواړي د څلرویشت کال وړاندې د پیښې په تړاو نظر ورکړي، خو ټینګار یې وکړ چې نجیب الله د زرګونو کسانو قاتل و. د افغانستان د خلق دیموکراتیک ګوند حکومت وروستي جمهور رئیس ډاکټر نجیب الله د 1951 لمریز کال د میزان په 15 نیټه په کابل کې له خپل ورور شاپور احمدزی سره یو ځای ووژل شو. نجیب الله د 1951 لمریز کال د حمل شپږمې نیټې د وژل کېدو تر ورځې پورې له خپل ورور سره یو ځای په کابل کې د ملګرو ملتونو په دفتر کې وو، چیرې چې د واکمنۍ تر سقوط وروسته پناه اخیستې وه.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
په افغانستان کې د ماښام 6:15 او 25 دقیقې کېدونکې د زموږ ژغ په ژوندۍ بڼه له ازادي راډیو نه اوري. په څو شېبو کې دا راپور خپروي چې په نړۍ کې په کورونا وایرس د مړو او اخته کسانو شمېر زیات شوی دی، خو اوس ورځو اورزګان ته هلته چې د ناامنیو پیښې د چارواکو په خبره زیاتې سوې دي. ولایتي چارواکي وایي په ګیزاب او د راوت ولسوالیو کې د طالبانو د ځپلو په هدف یې پوځي عملیات پیل کړي دي. شریف الله شرافت نور حال راکوي.
د اورزګان امنیتی چارواکي خبر ورکوي چې د دغه ولایت په ګیزاب ولسوالۍ کې وسلوالو طالبانو ته درنه مرګ ژوبل اړولې ده. د دغه ولایت امنیه کمانډان شفیق الله سحر نن ازادي راډیو ته وویل چې یادي ولسوالۍ ته اضافي کمانډو سرتیري رسیدلی او هلته د هغه سیمو د نیول لپاره عملیات پیل کړي کوم چې تیرونی وسلوالو طالبانو د افغان پوځیانو څخه نیولې و. سحر وای د یادو مجاتو پر محل حل ته افغان سرتیرو ته کوم زیان نه دی رسیدلی. دا په داسیال کې د چیوونی وړاندې سلګونه وسلوالو طالبانو د ګیزاب ولسوالی پر مرکزی امنیتی پوسټو ډلې زبریدونه وکړه چې لسګونه افغان سرتیرو ته مرګ ژوبل واړول او یو شمیر سیمې هم د افغان پوځیانو څخه ونیولې. تر ګیزاب وروسته سمدستي وسلوالو طالبانو د غولایت په دهراوت ولسوالی کې هم د راپورونو پر اساس پر میشته امنیتی پوسټو ډلې زبریدونه پیل کړه چې نن د بازار تر څنډو ورسول چې نن د جګړې درې مورز ده. د اورزګان ولایت امنیه کمانډان وایي یادی ولسوالۍ ته هم د مرستې لپاره کمانډو سرتیري رسیدلي او هلته یې د وسلوالو طالبانو په وړاندې عملیات پیل کړي او ګڼې سیمې هم د وسلوالو طالبانو له شتون څخه بیرته پاکې کړي دي. نوموړي وایي هلته د یادو عملیاتو پر مهال تر دا مهاله پورې 15 وسلوال طالبان او 2 افغان سرتیري وژل شوي او 2 پولیس نور هم ټپیان دي. سهار وایي اوس مهال په دهراوت ولسوالۍ کې جګړه نسته او وضعیت عادي دي، خو په ولسوالۍ کې بیا میشت امنیتي مسولین وایي چې دوی اوس هم د وسلوالو طالبانو سره په جګړه بوخت دي. د یادی ولسوالۍ ولسوال عبدالکریم زفری وایي چې په یادو ولسوالۍ کې د جګړې پر مهال تیره شپه یو ملکی کس او 2 افغان سرتیري وژل شوي او دغه راز 2 افغان سرتیري نور هم ټپیان دي. وسلوال طالبان د افغان چارواکو د اداره دوی وایي چې دوی ته هیڅ مرګ ژوبل نه دا وشته، خو په ولسی جرګه کې بیا د اورزګان ولایت د خلکو استازي بسم الله جان محمدي وایي چې یادی ولسوالۍ اوس هم وسلوالو طالبانو کلکې محاصره کړي او افغان پوځیانو هیڅ پرمختګ نه دی کړی.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د ازادي راډیو نیم ساعت خبری مجله اوریکه د انټرنیټ اسانتیا لري. زموږ خبرونه د ازادي راډیو پر ویب سایټ اوریدلای شئ، ازادي راډیو ډاٹ کام یا هم ازادي راډیو ټکی او ار جی. په څو شیبو کې ساتار فروغ راځي چې بل خبری مجله وړاندې کړي، خو اوس ورستای مطلب راخلو. په نړۍ کې په کورونا وایرس د مړو کسانو شمیر 1,000,000 ته نږدې شوی دی. خود روغتیا نړیواله اداره خبرداری ورکوي تر هغو چې واکسین جوړیږي ممکن په دې او بعد 2,000,000 کسان مړه شي. تفصیل لیسمت سروان.
په داسې حال کې چې په نړۍ کې په کورونا وایرس د مړینو شمیر 1,000,000 ته نږدې کیږي، د امریکا د متحدو ایالاتونو د ساري یا خپرېدونکو ناروغیو متخصصان د دې اوبا د خپرېدو د مخنیوي لپاره د هلو ځلو د کمیدو په وړاندې خبرداری ورکوي. د الرژي او افونی ناروغیو د انسټیټیوټ رئیس ډاکټر انتونی فاوچی پرون جمعه له خلکو وغوښتل چې بې احتیاطي پای ته ورسوي او تر هغو حوصله وکوي چې څېړونکي واکسین جوړوي. د بوبل نغواړي چې یو وار بیا ټول چاري پټه په ودرول شي، خو که خلک د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره تدابیر او تشا واړوي، یو وار بیا به د کورونا مثبت پیشي اوشته ورسي شي. د جان هاپکنز په هنتون لښ میرو سره سم د تیر کال په ورستیو کې په چین کې د کورونا وایرس تخبرې دوله وخت تر اوسه پورې په نړۍ کې 2,000,000 تنه په دې وایرس اخته شوي او 9,15,000 تنه مړه شوي دي. باور کیږي چې هم په کورونا د اخته کسانو او هم ورڅخه د مړو شمیر تر دې زیات دی. د روغتیا نړیوالې ادارې یا WHO پرون وویل د اغیزمن واکسین جوړیدو ته لامیاشت میاشت وخت پاتې دی، نو که د کرونا وایرس ته مخنیوي لپاره تدابیر زیات نشي تر هغه پورې شای په دی او بعد مړینو شمیر 2 میلیونه یا تر دې ډیر شي. د روغتیا د نړیوال سازمان د عاجلو روغتیایي پروګرامونو اجرایي رئیس ډاکټر مایک رین وایي د مړینو د شمیر د زیاتېدو مخه نیول کېدای شي. د عفونی ضد یا میکروب ضد موادو او ماسک کارول، د واټن رعایتول، ټیسټ کول او قرنټین پشان روغتیایي اصولو خیال ساتل د دې وایرس د خپرېدو د مخنیوي او د مړینو د کمېدو لپاره ضروري وبلل.